د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخ مدرس صبحو بری خبرونه کې هرکلی کوم. لسو څخه تر یولو صبحو تاسو ته بیلابیل ریپورټونه لرو په بیلابیل موضوعاتو مطبوعاتي کتنه هم شته ده. له تازه حالاتو مو خبرو او لکه څنګه چې تاسو معلومه ده تاسو په دې غړې کې په اخر کې د سولې پر لور خبرونه هم اوریدئ شئ. نو هیله ده چې تر پای رسره اوسئ. لومړی به ګولایا ستاسو خبرونه وایي.
په اسلام آباد کې د شپږو هیوادونو د پارلمان مشرانو غونډه شروع شوې ده. هندوی د کنټرول پر کرښه د پاکستان له لوري په ډزو کې څلور هندي فوجیان وژل شوي او نن په روس کې د درغلیو پر ضد مظاهره کیږي. اوس د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د شپږو هیوادونو د پارلمان د مشرانو غونډه شروع شوې ده. د پاکستان، افغانستان، چین، ایران، روس او ترکیه د پارلمان مشران او استازي په دې کانفرنس کې ګډون کوي. د شپږو هیوادونو د سپیکرانو غونډې هدف د ترهګرۍ په وړاندې چیلنجونه او د سیمه ییز هیوادونو ترمنځ په اړیکو بحث کول دي. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق د غونډې د پرانستلو پر مهال ویل چې په ټوله نړۍ کې ترهګرۍ یو لوی چیلنج جوړ شوی دی.
Most of our respective countries have faced the maximum run
سیمیز هیوادونه د القاعده، طالبان، ایست ترکستان، غورزنګ او همدغه شان نور ډلې لکه داعش او غواخونو سره مخامخ دي. د ترهګرو د لاسا په دې سیمه کې ماشومان، خزي او سړو خپل کورونه پرېخي دي. نوموړي زیاته کړه چې پارلماني ډیپلوماسي له لارې د سیمیزو هیوادونو ترمنځ کشالي هواري دي شي. د افغانستان ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی ویلي دي چې سیمه ییز هیوادونه د ترهګرۍ جدي ګواښونو سره مخامخ دي. نن په اسلام آباد کې د شپږو هیوادونو د پارلمان مشرانو کانفرنس ته په خپل لومړۍ وینا کې عبدالرحیم ابراهیمی وویل چې په ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه دي د ترهګرۍ ضد جګړه کې دوی سره همکاري وکړي. پرون اسلام آباد ته په رسیدو د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق سره نوموړي په دواړه خیزه مسلو هم خبرې وکړې. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي د جاسوسۍ په جرم کې نیول شوی هندي بګړې کلبوشن یادوف میرمن او مور به سبا پاکستان ته رسیږي. د بارونو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل پرون په ټویټر باندې لیکلي چې هند ورته خبر ورکړی چې د کلبوشن یادوف کورنۍ به د ګل په ورځ اسلام آباد ته ځي او په هماغه ورځ به بیرته خپل هیواد ته ستنی شي. دا له هغې وروسته ده چې د پاکستان حکومت د رواني اونۍ په لومړیو کې کلبوشن یادوف خزي او مور ته نوموړي سره د ملاقات لپاره ویزې ورکړي. یاد وي چې کلبوشن یادوف د تیر کال په مارچ میاشت کې په بلوچستان کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی او فوجي عدالت ورته د مرګ سزا اورولې وه. د هند فوج وایي د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د پاکستان له لوري په ډزو کې څلور هندي فوجیان وژل شوي. پرون هندي فوج په یو بیان کې ویل چې پاکستاني ځواکونو په راجوړي سیکټر کې په هندي پوستو ډزې وکړې چې د دوی په خبره دا له اوربن څخه سرغړونه ده. په بیان کې ویل شوي چې په وژل شو کې یو فوجي افسر هم شامل دی. پاکستان تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د دې پیښې وروسته د پولې په اوږدو کې د دواړو غاړو لوري د ډزو او توغندیو د ویشتلو راپورونه هم ورکړل شوي دي. ماسکو یو ځل بیا په افغانستان کې له امریکا سره د همکارۍ د چمتووالي خبره کړې ده. په افغانستان کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي او د روسیې د بارنو چارو په وزارت کې د ایشیا چارو د ادارې مشر زمیر کابلوف رویټرز خبریجان سره په مرکه کې ویلي چې روسیا په دې اړه د امریکا د بارنو چارو وزارت د سرپرست مرستیالي سره په تماس کې ده. تر دې یو ونه وړاندې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپل کلنۍ خبري غونډه کې ویل چې په افغانستان کې امنیتي غواښونه په زیاتېدو دي او وی ویل چې ماسکو له افغان حکومت او په دغه هیواد کې له امریکا سره همکارۍ ته چمتو دي. په غبرګون کې افغان حکومت ویلي چې ټول هیوادونه کولی شي له افغانستان سره خپلې ټولې اړیکې د ډلو نه بلکې د حکومتونو په کچه ټینګې کړي. ټاکل شوی چې د روانې میاشتې پر شپږویشتمه د افغانستان، پاکستان او چین د بارنو چارو وزیران به د سیمې پر ستونزو وغږیږي. د افغانستان د بارنو چارو وزارت وایي شکیب مستقنی مشال اډیټو ویل چې دا غونډه د چین په نوښت جوړیږي چې پکې به د درې وړو هیوادونو ترمنځ د امنیت له ګډو ستونزو سره د مبارزې او سیمه ییزې همکارۍ په اړه خبرې وشي. بیجنګ په جون کې د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په کتنه کې د دې خبرو طرح وړاندې کړې وه. د افغانستان د بلخ ولایت پخوانی والی عطا محمد نور وای که د په اړه حکومت او د ګوند جمعیت اسلامي مشوره ناکامه شي، دی به د بلخ د والي په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. نور پرون په مزار شریف ښار کې یوې غونډې ته ویل چې د دندې پرېښودو پرېکړې د جمعیت اسلامي ګوند ته پرېښي ده. نور همدغه راز د افغان حکومت په اجرایه رئیس تنقید وکړ او له جمعیت ګوند څخه یې غوښتل چې د عبدالله پر ځای بل څوک وګماري. تاسو د مشال اړینو خبرونه اورئ. نن په ماسکو کې د اداري فساد پر ضد فعالان او اپوزیشن ګوند مشر الکسی ناویلنی په ماسکو او د هیواد په نورو ښارونو کې مظاهرې کوي، خو چارواکو په ماسکو کې د مظاهرو اجازه نه ده ورکړې. بلخوا د بشري حقوقو د سر نړیواله اداره هیومن رایټس واچ وایي چې دا د کرملین لخوا د اپوزیشن پر ضد عملیاتو بیلګه ده. ناویلنی د مظاهرو تابعیت کوونکي فعال ایلیا یاسین ملاتړ کړی دی. شمال کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو پریکړه رد کړې او دای د جنگ عمل بللې دي. د شمال کوریا د بارونو چارو وزارت نن ویل چې دوی د ملګرو ملتونو بندیزونو په مکمل توګه ردوي چې د هیواد حاکمیت څخه سرغړونه ده. نو مور ویل چې دا د جنگ عمل دی. د کوریا ټاپو وزم او د سیمې امنیت دا خرابولې چې دا بیان تر اغیر سره غلې چې ملګرو ملتونو په شمال کوریا نوي بندیزونه ولاګول. او وروستي خبر د کرکټ ترکو د سریلانکا او هند ترمنځ دریم شل اوریز کرکټ لوبه نن په ممبئی ښار کې کیږي. تر دې مخکې هند په دواړو لوبو کې سریلانکا ته شکست ورکړی. بل خوا پرون نیوزیلند کرکټ لوبډلې ویسټ انډیز ته په دویم یو ورځني لوبه کې په 224 رنځونو ماتې ورکړې ده. دا تر دې مهال د مشال اړیو خبرونه.
اوریدونکو ګلایاز، تاسو ته د دې خبرونه وویل. په دې ګړې کې به د نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. په اسلام آباد کې د شپږو هیوادونو د پارلمان مشران په سیمه ییزو چارو خبرې کوي. پرون اسلام آباد ته له افغانستانه د پارلمان مشر سره د پلاوی ورغی او د پاکستان د قومي اسمبلی د مشر آیا صادق سره یې وکتل. په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس په دې اړه وایي:
د افغانستان حکومت خو د پخوا راهیسې د دې طرفدار دی چې هم د خلکو ترمنځ اړیکه پیاوړی شي، دغه اړیکه باید لا پیاوړی شي او دې ته مخکې هم کار شوی دی.
په سوات کې یوه لویه مشاعره شوې چې ډېرو ښځو پکې برخه واخیسته.
جبه می پښتو دا یوسف زای کوم افغان زما، لاس کې می قلم دی او کتاب پوندې جانان زما. زه د پښتونخوا د باغچی یو وږمه یم، زه د لر او بر د پښتنو جګه شمله یم.
او د سولې پر لور خبرونه کې به وایي چې افغان چارواکي د سولې لپاره په کومو هلو ځلو بوختي.
له ټولو نه عمده مشکلې په وړاندې هغه د بې اعتمادي او فضا ده. په کار خبره ده چې دا اعتماد رامنځته شي د افغانستان د حکومت او د سیمې د هیوادونو خصوصا د پاکستان ترمنځ.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته. راسره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم هم د استاد خبريږي. اسلام آباد ته ورزو او د خپل همکار احمد الله سره په هغه غونډه باندې خبرې کوو چې دا اوس په اسلام آباد کې روان ده او د شپږو هیوادونو د پارلمان مشران او پلاوی به کې برخه اخلي. احمد الله سره مشه او اوریدونکو ته په دې اړه نور تفصیل وایي. احمد الله زموږ آواز اوري؟
جی بالکل.
احمد الله په خیر راغلی او د اسلام آباد د غونډې په اړه اوریدونکو ته تفصیل وایي.
بالکل بشیر، د شپږ ملکونو د سپیکرانو کومه غونډه چې وه هغه نن تقریبا 9 بجې په اسلام آباد کې شروع شوله، چې پکې د اروس، چین، پاکستان، افغانستان، ایران او د ترکی سفیران چې کوم دي دوی ګډون کوي. او په غونډه کې د پاکستان صدر ممنون حسین او د سینټ کم چیرمین چې دی رضا ربانی هغه هم موجود دي. دا مهال د ترکی سپیکر چې کوم دی هغه غونډې ته وینا کوي. لدې وړاندې د پاکستان سپیکر سردار ایاز صادق، د افغانستان سپیکر عبدالرؤف ابراهیمی، دغه شانت د چین، د روس او د ایران چې کوم پلاویو هغه هم ویناګانې وکړلې. او دا مهال اخري سپیکر چې کوم دی وینا کوي. د پاکستان سپیکر سردار ایاز صادق چې کوم هغه د غونډې پرانیسته وکړله او په دغه مهال د هغه وینا وه چې دا مهال تر ټولو زیات چې کوم کډوال دي هغه په پاکستان، ایران ایران او ترکی کې دي، او د دې نه علاوه د سیمه ملکونو ته چې کوم شینه ټول در ټول زیاته خطر ده، نو هغه تر هغری ده. نو په کار ده چې موږ ټول را یو ځای شو او په ګډه سره د دې مقابله چې کوم دی هغه وکړو. ته نو موړي دام وینا وا چې نړیوال تنظیمونو چې کوم دی هغه د کشمیر او دغه شانتي د منځنی آسیا چې کوم دغه دي یا دغه شانتي د یروشلم چې کوم دغه هغه مسلې د حل لپاره چې کوم دی هغه لپاره هغه شان کوششونه نه دي کړی چې کوم کول په کار دوب کاری چې دا قسمه شخړې چې کوم دي چې دا هوارې کړل شي چې گاونډي ملکونو سره یا نور ملکونو سره چې کوم تاو تریخوالی چې هغه په دې طریقه باندې ختم شي. دغه شان افغانستان سپیکر چې کوم هغه هم ویناګانې وکړې او هغه هم دغه شان د ترهګرۍ او په نورو مختلفو موضوعاتو باندې خبرې وکړې، او دا هم وینا وه چې دا قسمه غونډه چې د سپیکرانو کمدانو دا د راتلونکي لپاره هم په کار ده، ځکه چې دې سره د خپل خیالات او څرګندونو کولو موقع ملاو شي او دا قسمه سره رابطې چې کومې دي هغه نورې هم ښې کېږي. د دې د ویناګانو وروسته د پاکستان صدر ممنون حسین چې کوم دی او د سینیټ چیرمن رضا ربانی هغه به هم ویناګانې کوي، او د هغه وروسته به بیا د سپیکران چې کوم دی دوه ناستې به د دې کېږي چې په لومړۍ ناسته کې به د منطقې څخه د ترهګرۍ خاتمې لپاره د حکمت عملې د لټولو او د پارلمان په کردار به خبرې کوي، او په دویمه ناسته کې به سیمه ییزې رابطې په زیاتولو او د نوو لارو په لټولو چې کوم دی هغه به خبرې کوي. د غونډې په پای کې نن ماښام چې کوم دی هغه به یو ګډ شریکه اعلامیه چې کوم ده هغه به هم
جاری کولای شي. صحیح شو. ډېر احمد الله تاسو موږ سره د اسلام آباد ټلیفون په کرښه اوریدونکو، په اسلام آباد کې مو د شپږو هیوادونو د پارلمان د مشرانو ورسره ورغلي د پارلماني وفدونو د هغې غونډې په اړه له احمد الله واورېدل چې دا اوس په اسلام آباد کې روانه ده، او دوی د ترهګرۍ سره په مبارزې او په سیمه ییزو چارو خبرې کړې دي. پرون اسلام آباد ته د افغانستان د قومي اسمبلۍ یا د ولسی جرګې سپیکر یا مشر عبدالروف ابراهیمی ورورسېده، او هغلته یې د پاکستان د قومي اسمبلۍ د مشر ایاز صادق سره ملاقات وکړ. په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردست شم سره مو په دې اړه مرکه کړې، او لومړی مو ته پوښتنه کړې چې دغه دواړو په کومو خبرو باندې بحث وکړ.
پرون د افغانستان د ولسی جرګې او جکپور هیئت ښاغلي ابراهیمی صاحب په مشرۍ باندې اسلام آباد ته راورسېدو. هدف یې د راتګ دا دی چې دلته د پاکستان په کوربتوب د شپږو هیوادونو چین، روسیې، ایران، افغانستان، پاکستان او ترکیې د پارلمانونو د رئیسانو کانفرانس دی دایر کړی دی، نو په دې کې د ګډون لپاره راغلي دي. او د کانفرانس دوه عمده موضوعات چې دي چې په هغې باندې خبرې کېږي، هغه دا دي چې څنګه پارلمانونه کولی شي چې د دغو هیوادونو چې د تروریزم سره د مبارزې په اړه ګډې تګلارې ولري. دویم موضوع یې منطقوي اتصال دی چې په دې اړه هم په شریکه داسې تګلارې رامنځته کړي چې د دې هیوادونو ترمنځ اقتصادي او مخابراتي اتصال څنګه رامنځته شي.
او شم صاحب، د پاکستان د چارواکو سره یا د قومي اسمبلی د سپیکر ایاز صادق سره عبدالروف ابراهیمی چې د افغانستان د ولسی جرګې سپیکر یا مشر دی، ملاقات وکړه، هغه سره په کوم موضوعاتو خبرې وشوې؟
بالکل، پرون هغه سره یو هغه د خراغلاست او کرټسی کال او هغه ابتدایي ملاقات وو. پاره کې سره دې مختصر دغه وشو، خو بیا هم د دواړو خواو نه تفاهم هم دا و چې هم د تروریزم سره مبارزه په اړه باید په شریکه سره کار وشي. د دواړو هیوادونو بیا د منطقې په سطح د اقتصادي خیراستیا لپاره هم باید په مشترکن کار وشي. په اصولو کې د دواړو طرفو نه د نیکو هیلو او د ګډ کار کولو تصمیم او دغه اعاده وشوه.
او شم صاحب، په دې وروستیو کې د پاکستان نه د پارلمان غړي کابل ته لاړل، د هغې نه مخکې د کابل نه ځینې کسان درغلي وو اسلام آباد ته، دغسې ناستې تاسو څنګه ګڼئ دغسې تګ راتګ د سفر نه؟
د افغانستان حکومت خو د پخوا راهیسې د دې طرفدار دی چې هم د خلکو ترمنځ اړیکه پیاوړې شي، او بیا د خلکو ترمنځ اړیکو په راس کې یو هغه مهمه برخه د ولس د نمائندګۍ تګ راتګ دی او هغه ناستې دي. نو زمونږ حکومت د هغې طرفدار دی او دغه اړیکه باید لا پیاوړه شي، او دې ته مخکې هم کار شوی دی، او دې ته تېر غونډه کې هم د افغانستان د ولسی جرګې رئیس د دې ژمنه وکړه چې د دوی راتګ چې مخکې د دو جانبه غونډې د پاره هغه هم په خپل ځای دی، تاریخ نه اعلان شوی. هغه ویل چې موږ به بیا راځو، که څه هم دغه غونډه چې ده دا منطقي ده او دا د شپږو هیوادونو یو کانفرنس کې د ګډون لپاره راغلي دي. زیات بحث یا دو جانبه برخه نه ده، تګ راتګ او دغه اړیکه مهمه ده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد ده وسته مال ته دومره پراته دي.
هر طرح کر بدرنگ زکه ده چې دا غمینه نجوان د سره نسته ده.
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونه کتاب ته ته کینی ټول تخپل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی. فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکلی چې په پاکستان کې نهایش نړیوالې غیر سرکاري ادارو ته حکم شوی چې خپل فعالیتونه ختم کړي او له هیواده ووځي. په لیکنه کې راغلی چې پاکستان دا مهال له کورني سیاسي بحران سره مخ دی او د بهرنیو سازمانونو د تړلو اقدام ښایي یو نړیوال بحران را پیدا کی د دوی لپاره او په دې طریقه باندې په نړیوالو توګه پاکستان نور هم یوازې کی. هارون بچا د دې لیکنې مهمه برخه درته وایي.
د فائنانشل ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې فعالو نه ویشتو نړیوالو غیر دولتي سازمانونو ته پرته له کومې وجه ښودلو امر کړی چې په دریو میاشتو کې خپل فعالیتونه وتړي او له پاکستانه ووځي. لیکنه کاږي د پاکستان پوځ د پلټنو په نتیجه کې د حکومت دغه پریکړه به د هغه هیواد د مدني ټولنې د کمزورتیا او د سختدریزه ډلو د پیاوړتیا سبب شي. په لیکنه کې په پاکستان کې د بهرنیو سازمانونو د تړل کېدو پر حکومتي اقدام ډیپلوماټانو هم اندېښنې ښودلي دي. یو غربي ډیپلوماټ ورځپاڼې ته ویلي دوی نه دي خبر چې په راتلونکي کې به څه پیښ شي. لیکنه وایي له دې باوجود چې د پاکستان سترې محکمې د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف د وزیر اعظم له چوکۍ لرې کړل، د یاد ګوند حکومت دوام لري خو په خپلو پریکړو او کارونو کې زړه نازړه دی. نتیجتا د پاکستان پوځ ته فرصت برابر شوی چې د هغه هیواد د سیاست او بهرنۍ پالیسۍ چارې په خپلو لاسو کې واخلي. په لیکنه کې د پاکستان هیومینیټیرین فورم نومې یوې ادارې په حواله ویل شوي بهرني غیر دولتي سازمانونه د پاکستان شاوخوا 2 میلیونه وګړو ته د ژوند په بیلابیلو شعبو کې خدمتونه رسوي. د دې ترڅنګ له دې ادارو سره شاوخوا 15 زره پاکستانیان کار کوي او په 2014 زیږدیز کال کې دوی په پاکستان کې د پرمختیا او خلکو ته د بیړنیو خدمتونو رسولو په برخو کې د 215 میلیون ډالر په اندازه مرستې کړې دي. د لیکنې تر مخه 2 کاله مخکې هم پاکستان له ټولو نړیوالو غیر دولتي سازمانونو غوښتي ول چې له حکومت سره ځانونه بیرته راجستر کړي. دغو ادارو د حکومت امر پر ځای کړل خو 15 ورڅخه پرته له دې چې علت ورته وښودل شي وتړل شوې. لیکنه د ځینو بهرنیو سازمانونو د چارواکو له قوله وایي د پاکستان پوځ له هغې وروسته په دوی پسې راواخیسته چې یو پاکستانی ډاکټر چې له سیف دی چلډرن نومې نړیوالې ادارې سره کار کاوه د ماشومانو د واکسین د یو کمپاین په ترڅ کې په پټ آباد ښار کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بنلادن کور ته ورسېد. لیکنه کاږي د پاکستان استخباراتي ادارو په هغه هیواد کې د میشتو بهرنیانو، ډیپلوماټانو، خبریالانو، د نړیوالو ادارو د کارمندانو د څار چارې تیزې کړې دي. لیکنه زیاتوي په داسې حال کې چې پاکستان له سیاسي بحران سره مخامخ دی د بهرنیو سازمانونو د تړلو حکومتي اقدام به دغه هیواد په نړیواله کچه نور هم یواسي کی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,530 10,380 او 15,280 کلو هرتز اوریدل شي.
بالکل اوریدونکو تاسو موږ په دغه صفو اورئ. په سوات کې یو لوی مشاعره شوې ده چې پکې خزینه شاعرانو هم برخه واخیسته او ګڼو شاعرانو پکې خپل کلمونه واورول. په دې موقع باندې دغه خزینه شاعرانو په خپل شاعرۍ کې په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې وکړلې او د خلکو یې داد واخیسته. د دوی د شعرونو او د خلکو د داد اندازه په دې رپورټ کې چې نیاز احمد خان را لګلی دی کولای شي.
د سیدو شریف په حدودیا حال کې د جانزیب کالج د پښتو څانګې تر سوري لاندې جوړه کړی شوې مشاعره کې په وړومي ځل د سیمې اتو نه زیاتو ښځینه شاعرانو برخه واغسته او خپل کلامونه وړاندې کړل. د مشاعرې قربانو کې هم د کالج د پښتو څانګې زده کوونکي شامل وې. مشاعره تا ورغلی د دیر څخه نیلم ارزو نظم او غزل وړاندې کړو چې حال کې موجود په سلګونو ظلمو ورته ډیر خدات ورکو.
داسې چې د ژوند د رڼاګانو نوې زارې راشه د الفت ټولې قصې به درته وکم او تل می د ارمان په مرۍ ګوتیک دی وژل کوي. تل می د ارمان په مرۍ ګوتیک دی وژل کوي. بس کا ګورې مکوا خیرې به درته وکم.
د پیښور سره تعلق لرونکي کلثوم زیب په شاعرۍ کې وایي چې پښتنه یم خو حالات به بدلوم.
جبه مې پښتو ده یوسفزای یم کوم افغان زما لاس کې مې قلم دی او کتاب غوندې جانان زما. زه د پښتونخوا د باغچې یوه وږمه یمه. زه د لر او بر د پښتنو جګه شمله یمه. مننه. نور یمه رڼا یم یو جذبه یمه وفا یمه رسم به منزل ته چې په زړه باندې صفا یمه.
مشاعره کې د کالج د کوونکو جنکو هم کلامونه وړاندې کړل چې پکې د سیمې د یو شاعر سراج الدین سراج لور نایاب د خپل پلار لیکلی شوی کلام وړاندې کړو.
په ژوند کې کله هم ریاکاری مې کړې نه ده او د چا سره هم مینه بازاري مې کړې نه ده. آسی هم ګناګار یم خو په یو رب مې ایمان دی. قسم دی د بندیانو بندګي مې کړې نه ده.
دغه نګه د پیښور سره تعلق لرونکي یو بل شاعر خپل ترنم کې خپل کلام وړاندې کړو او ریدونکو څخه داد واغستو. په دغه موقع شاعرانو ته یادګاري شلډوره ورکړی شول او د سواد سره تعلق لرونکي څلور د پښتو ژبې رسنو سره کار کوونکي خبریالانو ته د ستاینې په توګه سندونه ورکړی شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدونکو وای هم بیره د ساتلې هم ټال دی راشه ستا لیونی اوسم په خپل حال دی. دا د ډاکټر عبدالخالق زیار شعر دی چې د هغه له ګڼو مشهورو شعرونو څخه یو دی. ډاکټر خالق زیار تیر کال وفات شو او تر شای ګڼ کتابونه پرېښودل. نوموړی ژباړن هم و او نثري کتابونه یې هم لیکلي دي. سبا یعنې د دسمبر په 15 تاریخ د هغه لومړی تلین دی او په دې ورځ به په مختلفو ځایونو کې په افغانستان او پاکستان کې پښتانه لیکوالان او شاعران راټولېږي او د هغه په کار به خبرې کوي. محمد عمران تاسو ته تفصیل وایي.
ډاکټر خالق زیار چې یو شاعر، ژباړن او لیکوال تر څنګ د پېشې په لحاظ ډاکټر و، خو د خپلې پېشې سره سره د پښتو ژبې او ادب په میدان کې د خپلې برخې کار کړی دی. ملکن ادبي او کلتوري جرګه هم هغه ادبي ټولنه ده چې ډاکټر خالق زیار او د هغه نورو شاعرانو ملګرو د دې بنیاد کې خوده و. تیر کال د ډاکټر خالق زیار ناڅاپي مرګ که د پښتو ادب میدان خالی کړی، نو د هغه نږدې ملګري هم د هغه مرګ د پښتو ژبې او پښتنو لوی زیان بولي.
Thank you.
ځوان لیکوال شاعر او د ملکن پښتو ادبی او کلتوري جرګې مشر سکتر نیازک خان وایي چې ډاکټر خالق زیار یو له هغه انسانانو چې په ظاهر او باطن یو رنگ وو، چې کومه خبره به یې کوله نو په دلیل او منطق به یې کوله. یوازې د چاویلی په بنیاد یې کله هم د چا سره په یو موضوع خبره نه ده کړې،
نہ دا دغه رضان ساتلی هغه مونږ ته هم دغه درس را کړو چې چا سره هم خبره کوي نو په دلیل باندې خبره کوي، هسې دوایي خبره ما کوي. نو ډاکټر صاحب کمی په مودو مودو وي او الله دې وکړي چې په پښتنه ټولنه کې دغه کمی ختم کړی شي، بل یو ډاکټر حارث زیار صاحب پیدا شي، بل پیدا شي او د پښتنو دغه کمی ختم کړي.
د ډاکټر خالق زیار دوه د شاعرۍ کتابونه او درې نثري کتابونه چاپ شوي. د هغه کار پاړه نیازک خانوای چې لا هم ډیر داسې مواد پراته دي چې چاپ شوی نه دی او زر ده چې پښتنو ته په کتابي شکل کې مخکرا شي.
په شعر باندې خداغوی دوه کتاب چاپ دي، وړمبه تلوسی کتاب دی، دویم وس مرګ پس داغوی کتاب چاپ شو خپل رباب خپل نغمه. هغه په ژباړه باندې ډیر کار کړی دی، دا خاور او دا خلک پښتنو بغاوتونه او مات څنګه دخلی جبران صاحب کتاب دی، هغه هم ژباړلی دی، هغه باندې کار کړی. نور ډیر مواد داسې دي د ډاکټر صاحب سره پراته دي، مونږ به کوشش کوو چې هغه هم راواخلو او دغه چاپ ته وسپارو او دغه هم د پښتنو سره شریک کړو.
ډاکټر خالق زیار را جوهر لونګین بیا وایي چې په لومړي تلین به د هغه د کتاب خپل رباب خپل نغمه مخکتن هم وي، چې د ډاکټر خالق زیار د مرګ نه پس چاپ شوی و، خو دې ترتیب او سمو نه یې د مرګ نه وړاندې په خپل کړی و.
نو دا به 5 دسمبر د ګل په ورځ او سهار 9 بجې د هغه په مزار باندې وي. د دې غونډې مشر میلمه چې دی هغه لطیف لالا دی، صدارت نوموړی لیکوال سلیم راشد کوي، په دې کې به مقالې هم اورول کیږي.
فرید ستوره کې به ډاکټر خالق زیار په کار او زیار د پښتونخوا نوموړي لیکوالان په نثري او نظمیه بڼو خپل تاثرات او مقالې هم وړاندې کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د ډاکټر خالق زیار د کار او ژوند په اړه موردل چې سبا یې تلین دی. د هغه یو شعر اورو د سردار یوسفزی په غږ کې.
می دیر دسا کلی هم یتال راشا سالی ونی اسم پخبل حال راشا سالی ونی اسم پخبل حال می دیر دسا کلی هم یتال راشا سالی ونی اسم پخبل حال راشا سالی ونی اسم پخبل حال
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لسنی می بجې شوې. راځي له ګلای څخه د خبرونو لنډیز وور.
په اسلام آباد کې د شپږو هیوادونو د پارلمان د مشرانو غونډه شروع شوې ده. د پاکستان، افغانستان، چین، ایران، روس او ترکیې د پارلمان مشران او استازي په دې کانفرنس کې ګډون کوي. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق د غونډې د پرمسر پر مهال ویل چې په ټوله نړۍ کې ترهګرۍ یو لوی چیلنج جوړ شوی دی. د افغانستان ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي ویلي دي چې سیمه ییز هیوادونه د ترهګرۍ جدي ګواښونو سره مخامخ دي. نن په اسلام آباد کې د شپږو هیوادونو د پارلمان مشرانو کانفرنس په خپله وینا کې د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي ویل چې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې په لومړۍ کرښه کې دی. د هند فوج وایي د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د پاکستان لوري په ډزو کې څلور هندي فوجیان وژل شوي دي. پاکستان تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي د جاسوسۍ په جرم کې نیول شوی هندي وګړی کلبوشن یادو میرمن او مور به سبا پاکستان ته رسیږي. دا خبره د بارونو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل په ټویټر باندې کړې. ماسکو یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکا سره د همکارۍ د چمتووالي خبره کړې ده. دا خبره په افغانستان کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر قابلوف رویټرز خبرې اجازه کړې. د افغانستان د بلخ ولایت پخوانی والی عطا محمد نور وای که د ده په اړه حکومت او د ده ګوند جمهوریت اسلامي د مشوره ناکامه شي دی به د بلخ د والی په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. نوموړي دا خبره پرون په مزار شریف کې یو غونډه کړې. نن په روس کې د اداري فساد پر ضد فعالان او اپوزیشن ګوند مشر الکسی ناولینی په ماسکو او د هیواد په نورو ښارونو کې مظاهرې کوي او شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لخوا نوي بندیزونه رد کړي.
ګلای ستاسو د خبرونو لنډیز و یو اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ یوز به سیرات ظهیر د ستاسو پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارې غټ کې وای.
نن جنگ ورسپانې خپل ادارې د پاکستان او امریکای په تعلقاتو باندې لیکلي او وایي د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلقات ډیر په توندۍ سره خرابېدو لخته روان دي او د دې اندازې د دې خبرې نه لګې دي چې د امریکایي صدر ټرمپ په افغان پالیسي کې په ډاګه ښکاري چې امریکای په افغانستان کې د خپلې ناکامۍ ټول پړه په پاکستان اچولې. د ادارې په وینا له دې وروسته امریکای اکثر وخت پاکستان ته پسنه سره ډول دړکی ورکړي او هم په دې وجه په پاکستان کې د سینټ په تیر غونډه کې سینیټرانو د امریکای لخوا دړکی سنجیده غستو باندې زور راوړی. ادارې اخري کې لیکي اوس ضرورت د دې خبرې دی چې پاکستان دې په امریکا پډاګه کړي چې د دې دړکو به امریکایي مفاداتو ته زیان ورسي ځکه چې د دې منفي اثرات قابو کول به ډیر ګران شي. نو باید چې پاکستان د امریکای کاروي ودرولو لپاره د نړیوالې ورورولې او دوست ملکونو مرسته ترلاسه کړي او ممکنه تدبیر اختیار کړی. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف آی اے د جمعې په ورځ د اسلام آباد های کورټ جج شوکت عزیز صدیقی په عدالت کې د 15 بلاګرز په ضد خپل تحقیقاتي رپورت وړاندې کړو چې پکې ویلي د دې بلاګ لیکونکو پر ضد په انټرنیټ باندې د مذهب د سپکاوي موادو ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي. ادارې وایي په دې موقع جج له خبريالانو وپوښتل چې د دروغو خبر خپرولو باندې سزاوی د کوم رستو چې دغه مقدمه ټرایل کورټ ته ولېګل شو. ادارې زیاتوي چې د دې باوري جوړولو ډیر ضرورت دی چې د مذهب د سپکاوي او داسې نور د دروغو تورونو لګولو او د دې په ذریعه د امن خرابولو او د انساني ژوند سره د لوبو کولو د عمل بند کړي شي او هم په دې لار د قانون عملداري قائمي دي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه تاسو هم دا اوس اوریدل شئ. هیله ده چې تاسو ورشئ زموږ ویب سټ ته او دا ویب سټ څخه مختلف خبرونه واورئ. که په فیسبوک او ټوئیټر باندې تاسو نو له هغه ځای هم د مشال ریډیو خبرونه ته لاسرسی پیدا کوئ. شپې ډېر درته لګروس نور معلومات درکو. خو اوس نړیوال مطبوعات. رویټرز خبری اجراس لیکلی چې د پاکستان حکومت د ویش نړیوالو مرستندویو ادارو د تړلو وجوهات نه دي په ډاګه کړي. تر دې مخکې د جنوري په میاشت کې هم د ښځو بشري حقوقو غیر سرکاري ادارو د تړلو حکم ورکړ شو خو عدالت دغه امر رد کړ. بلخوا د جرمني خبری اجراس ډی پی ای لیکلی چې د افغانستان د امنیت په اړه په بیجی کې د دسمبر په 6 غونډه کیږي. په دې غونډه کې به د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران ګډون وکړي. د دوړو مقالو لوی برخې درته ګلایز وای.
رائټرز خبري چانس لیکي د پاکستان حکومت د وښتو نړیوالو مرستندوی ادارو د تړلو اعلان کړی چې د دوی په خبره په هغه ځینو کې کار کو چې ورته اجازه نه و. د بشري حقوقو فعالانو د دې ګام غندنه کړې ده. خبري چانس لیکي د پاکستان د کورونو چارو وزارت وښت ان جی اوز یعنی غیر سرکاري ادارو ته په نوي ورځو کې دننه د خپل کارونو راغونډولو امر کړی. خبري چانس د حق نړیوالو مرستندوی ادارو فهرست ترلاسه کړی چې د بندېدو حکم ورکړ شوی دی. په دې کې اکشن ایډ، ورلد ویژن، پلان انټرنیشنل، تھرو کیئر، پات فائنډر انټرنیشنل، ڈینش ریفیوجی کونسل، جارج روس، اوپن سوسائٹی فاؤنڈیشن، اکس فارم نوب اور ماری سٹافیز شامل دی. دا پاکستان دو کورونو چارو وزیر مملکت تلال چودری خبری جانس تویلی چھے دغو غیر سرکاری ادارو لے اختیار بہر کار کو او حس قانونی جواز یہ نہ درلو دو. نو موڑی پدی لڑکی لزانگلو مثالنو ورکولو سخ ڈڈا وکڑا خووی ویل چھے غیر سرکاری ادارو ٹولی پیسی پا خپل انتظامی چارو لگولی او پا حق زائنو کی کار کو چھے ورت اجازہ نوا. خبر جانس لکی دا پاکستان ہیومینیٹیرین فورم چھے دا درش پیتا نڑیوالو ادارو استازی توب کوی ویلی دی وزارت لخوا ورتا دا یولسو غړو ادارو غړیتوب د ردولو لیک استول شوی دی. دوی ویل چې ټولو غړو د فیصلې خلاف د اپیل خبره کړې ده او په هغه لیک کې د ادارو د تړلو وجوهات هم ندي خودل شوی. د دې ترڅنګ خبري اجازه له نورو غیر سرکاري ادارو پښتني هم کړی او هغوی هم ورته ویلي دي چې د بندولو وجوهات ورته ندي ورکړل شوی. رائټرز خبري اجازه لیکي چې د پاکستان حکومت د جنوري په میاشت کې هم د خزو او بشري حقوقو سلګونه مقامي غیر سرکاري ادارو د تړلو حکم ورکړی وو خو عدالتونو هغه فیصله رد کړې وه. بلخوا د جرمني خبري اجازه ڈی پی ای لیکي سرګندېږي چې په بیجینګ کې د پاکستان، افغانستان او چین ترمنځ کېدونکې درې اړخیزه غونډې هدف به سیمه ایز امنیت او پرمختیا وي. د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د دسمبر په 26مه په بیجینګ کې غونډه کوي. خبرې جانس د چین د بهرنیو چارو وزارت په حواله لیکي چې په جون میاشت کې د خبرو تر وروستو د خپل نوعیت لومړی غونډه ده. پاکستان د بیجینګ په مشرۍ کې د شنګای همکاري سازمان غړی هیواد دی، بلخو افغانستان د هغه سازمان مباصر غړی دی. ډی پی خبرې جانس د پیکینګ پوهنتون د نړیوالو زده کړو پروفیسر وانګ لینګ په حواله لیکي چې د غونډې هدف په افغانستان کې ثبات راوستلو لپاره نوې لارې چارې لټول وي، ځکه چې پاکستان او چین دواړه امنیتي ګواښونو اندېښمن کړي دي. خبري جانس لیکي چې افغانستان د طالبانو او اسلامي دولت وسلوالو ډلو زیاتېدونکو اثر راکمولو لپاره هڅې کوي. د پروفیسر وانګ په خبره پاکستان او چین د بهرنیو هیوادونو په توګه په افغانستان کې دننه د روغې جوړې او د جنگ وروستو د بیا ودانۍ په اړه اندېښمن دي. وانګ خبري جانس ویل چین به کوشش کوي چې د اقتصادي مرستو له لارې د افغانستان د بیا ودانۍ په کارونو کې برخه واخلي. په دې کې یوه کړۍ یوې لارې پروژه هم شامل ده.
ټولنه او سختریزی
کلا زور او جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسی او نور خلق خپل فکر نه غیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د اغرت عمل کوي.
ټونیز خبرونه ټولنه او سختدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو، لاملونو، اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
چې څنګه واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او سوم د افغانستان د هلمند ولایت څخه ریپورت درورو. پرونه د افغانستان هلمند ولایت د امریکای لوړ پوړي پوځي چارواکي ورغلي او ولته د والی سره ملاقات کړی دی. دوی د طالبانو پر ضد د روانې جګړې او د ترهګرۍ سره په مبارزې خبرې کړې دي او دا یې هم ویلې دي چې څنګه کولی شي د طالبانو مالی سرچینې قابو او یا هم په بشپړه توګه بندي کړي. سالم محمد صالح په اړه تفصیل درته وایي.
د هلمند والی حیات الله حیات تیر شپه ازادي راډیو ته ویل د امریکا د بحري قواو مشر ریچارد سپینسر او د امریکا د سمندري ځواکونو د قل اردو قمندان رابرت نیلر په دې کتنې کې د امریکا د ولس مشر د مرستیال مایک پینس وروستۍ ژمنه بیا تکرار کړه.
په عمومي اوضاع د هلمند باندې خبرې وشوې او همدارنګه هغه عملیات چې موږ تر لاس لاندې نیولي هغه ارزونه وشوله او د راتلونکو عملیاتونو لپاره او همدارنګه د دوه اړخیز همکاري لپاره دلته خبرې وشوې. لکه څنګه چې د امریکا د متحده ایالاتو رئیس جمهور معاون کابل ته راغلی او خپلې ژمنې اظهار کړې، په هماغه ډول دوی هم دلته خپلې ژمنې اظهار کړې چې د افغانستان د خلکو سره به تر هغه وخت وي تر څو پورې ترورستان شکست خوړلی.
هلمند د افغانستان له هغو ولایتونو ګڼل کېږي چې کوکنار پکې زیات کرل کېږي. نیویورک ټایمز رسپانې درې میاشتې مخکې د افغان او غربي چارواکو په حواله راپور ورکړی و چې مخدره مواد د وسلولو طالبانو د عوایدو څه کم 60% برخه جوړوي. د هلمند والی وایي په پرونی کتنې کې پر دې هم بحث وسو چې د وسلولو مخالفانو مالی سرچینې هم وچې سي. حیات الله حیات وایي د دولت وسلول مخالفان ډیر عواید د مخدره موادو د کاروبار له درکه ترلاسه کوي.
د هلمند یو د عمده نامنه د لایلو نه دلته د مواد مخدر کښت او کاروبار ده. د همدغې مواد مخدرو نه د مواد مخدر ملي او نړیوال مافیا په شمول د مخالفین مصالحو پیسې لاسته راوړي او دلته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د امنیتي او دفاعي ځواکونو په مقابل کې جنګیږي. نو هماغه ده چې په دې باندې ټینګار وشو چې دغه عملیات به په همدې ډول باندې ادامه پیدا کړي تر څو وکولی شو هغه منابع چې د مخالفینو لاسته د دې نه لاسته راځي او یا د ملي او نړیوالې مافیا لاسته هغه له منځه ویشي.
شغلی حیات وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د وسلوالو 15 مهم قمندانان او سرګروپان وژل سوي چې په هغوی کې د هلمند لپاره د وسلوالو تش په نوم مرستیال والی او د سری قطعی قمندان هم شامل دی.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
افسوس خبره دا ده چې هغه ممکن نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپله وای کوم روانې پولیس والا تزاغ ته ډېر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
موږ ته دومره اجازه پیش چې موږ چرچ وو آخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي پاره باندې مخالفتونه تر فکر پور کوي
د بلاسټمي موږ په خپل د او چکري دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم تلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمې بجه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او اوس هم د وادي سره سم تاسو ته د سولې پر لور خبرونه دراوړو. دا تاسو ته هر هفته د یک شنبه اتوار او د هر ګل یا دوشنبه پر زول مشال ریډیو وړاندې کیږي.
د سولې پر لور
د افغانستان حکومت طالبانو سره د مذاکراتو پیلول لپاره غنې هر اړخیزي هڅې پیل کړې دي. د افغانستان سولې علي شورا غړي بلابیل ولایتونو ته ځي او د قومي مشرانو ترڅنګ دینی عالمانو سره هم په دې اړه سلام مشورې کوي. په دې نو هڅو کې یو خبره ده هم ده چې افغان چارواکي وایي طالبانو سره بغیر له شرطه خبرې کول غواړي. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر همدې موضوع غږیږو. زه بشیر ګواکم هر کله مکم اوریدونکو په تیرو وختونو کې افغان چارواکو ویل چې طالبان باید د افغانستان اساسي قانون ومني او اصلې پر ځمکه کې دي. د جنگ بندۍ شرط او وړاندیز هم شوی و خو دې هر څه طالبان د مذاکراتو پیلولو لپاره نه و قانع کړي. اوس د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی تیار دی چې طالب وسلوالو سره د خبرو تر پیل مخکې کم شرط کې نږدي. د دې شورا یو مشر غړی حبیب الله پوزی په دې وروستیو کې کندهار ته تللی و. هغه هلته په یوه غونډه کې وویل چې د حکومت دروازې د طالبانو په مخ خلاصې دي. نوموړی زیاته کړه چې اوس له جګړې څخه د لاس اخیستو لپاره طالبانو ته تر بل هر وخته ښه حالات برابر شوي دي.
د افغانستان حکومت د مذاکراتو د پیلولو لپاره هیڅ بې شرط نه لري، بلکې غواړي چې دوی له کوم قید و شرطه له طالبانو سره مذاکرات پیل کړي او همداشان توقع لري چې د مذاکراتو او خبرو اترو د پیلولو لپاره طالبان هم کوم شرط وړاندې نه کړي. د افغانستان حکومت او د سولې شورا حتی دا هم آماده او چمتو ده چې کوم میکانیزم چې طالبانو ته قابل د قبول دی او غواړي د هغه میکانیزم له لارې خبرې پیل کړي، موږ له دې سره هم موافقه لرو.
د سولې پر لور
تر اوسه پورې طالبانو د افغان حکومت وړاندیزونو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. په همدې مهال د دواړو خواو ترمنځ جګړه روانه ده. نږدې هر ورځ د طالبانو لخوا چاودنی او د افغان او بهرنو ځواکونو لخوا عملیات کیږي. نو په داسې حالاتو کې آیا مذاکرات پیلېدلی شي؟ د افغانستان د سولې عالي شورا یو مشر غړی او د طالبانو پخوانی چارواکی عبدالحکیم مجاهد وایي د سیاسي روغې جوړې د هرې هڅې پیلولو مخکې باید دواړه خواوې د افغان ولس ګټې په نظر کې ونیسي او په دې توګه لږ تر لږه د مقدماتي خبرو لپاره نیغ په نیغه سره کښېني.
له ټولو نه عمده مشکلې په وړاندې هغه د بې اعتمادۍ یوه فضا ده. د افغانستان د حکومت او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ یو بې اعتمادۍ وجود لري. پوکار خبره ده چې دا اعتماد رامنځته شي د افغانستان د حکومت او د سیمې د هیوادونو خصوصا د پاکستان ترمنځ د بې اعتمادۍ یو فضا وجود لري. دغه بې اعتمادۍ د یو قوي ډیپلوماتیکو هلو ځلو په نتیجه کې نور باید پای ته ورسیږي او د اعتماد یو فضا رامنځته شي. د اعتماد فضا کې موږ کولی شو چې هم په دولتي سطحه باندې له یو تعداد هیوادونو سره او همچنان کولی شو په داخلي بعد کې موږ د وسلوال مخالفینو سره خپل مشکل حل کړو.
سو بیو پخ پنس پر لکی داس پلم بو ولاڑ سو بیو پخ پنس پر لکی داس پلم بو ولاڑ سو با اوخ کی اوخ کیو پسو کو داس ہو ولاڑ سو بیو پزے ولاڑ دزان پتما شو ولاڑ
زه بشیر گواکی ماو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د استرالیا اقتصاد او امنیت انسټیټیوټ یو بی ادارې د بشریت لپاره لیدلور یا ویژن فار هیومینټی د 13 نومبر په 15 خپل رپورت کې ویل چې په 2014 کال کې تر اګری د نړۍ ډیرو ځپلو هیوادونو کې افغانستان دوهم او پاکستان په 5 نمبر دی. لومړی هغه عراق خودل شوی. دې رپورت کې د تر اګری لوی سببونه سیاسي عوامل او مذهبی بنسټ پالنه په ګوته شوی. په ټوله کې افغانستان کې د دفاع وزارت تر مخه شل نړیوالې ترهګری ډلې فعالیت لري. نو په داسې حالاتو کې باید د جګړې د ختمولو لپاره څه وشي؟ آیا د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان ستراتیژي پکار ده؟ څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي هره وسلواله ډله بیل بیل خاصیت لري چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه کولی شي پرې ځان تر پوهولو وروسته ورته ستراتیژي جوړه کړي.
د افغانستان په قضیه کې که درته وایم دلته باید یو په څو لارو باندې فکر وشي. طالبانو په کیس کې زه فکر کوم تر ټولو بهتره لاره سولې مذاکرات دي او د داعش مسله چې راځي زه فکر کوم د هغې پر وړاندې باندې باید نظامي فوکس زیات شي.
د سولې پر لور
امریکایي او افغان چارواکي وایي پاکستان په افغانستان کې طالبانو سره مرسته کوي او دا د دې سبب شوی چې جګړه اوږده شي. دوی په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن او طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور شتون او وژنه د دلیل په توګه راوړي او وایي ترهګري یوازې په صادقانه کار سره ختمېدل شي. اسلام آباد د وسلوالو د ملاتړ تورونه ردی او دریز لري چې کولی شي افغانستان کې د طالبانو سولې مذاکراتو کې د خپل وس مطابق همکاري وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمن د خرابو اړیکو رغول د ترګری سره مبارزې لپاره مهم ګڼل کیږي. خدا کار څنګه کیدی شي؟ په دې اړه مو د پاکستان بهرنو چارو پخوانی وزیر حنا ربانی کر سره مرکه کړې او په سر کې مو ته پوښتنه کړې چې آیا ممکنه ده کابل او اسلام آباد د سولې لپاره په ګډه کار وکړي؟
We were very clear that our long term objective was to ensure that Pakistan was a country which is comfortable with
mung dakhpal hukumat par mahal policy darloda che Pakistan baye da gawaniyan sara da se adiki wulari che khaw shamo da dukhmanan par se dostan wi di hukumat la lumri sara da ta sarwar kal chile chin baghair tol gawaniyan zamug dukhmanan di hind kho pokhane dukhman de kabliyam dukhman kal iran sara dir dosti nishta yawasi chin dost kanal khas tradition na da afghanistan sara adiki bayad makhamakh jodi shi د واشنگټن للارې باید برتران شو مونږ واشنگټن سره اړیکو ته هم د کابل سره د تعلقاتو لمخې ګورو دا هغه څه دي چې اوس بیرته پر مونږ راګرځي او خراب اغیزه کوي د پاکستان اوسنی حکومت پر پیښو د غبرګون ښودلو بهرنۍ پالیسي پر مخ بیايي په تیاره کې لاس وهي
خو افغان او امریکایي چارواکي وایي پاکستان باید د وسلوالو له ملاتړ لاس والي او طالبان د سولې خبرو ته په حاضرولو سره د سیمې امن لپاره خپل خ نیتو خی او پاکستان تر اوسه ولې داسې نه دی کړی
لومړی باید نړۍ پر دې پوه شي چې طالبان د پاکستان په جیب کې نه دي
که داسې وي نو پاکستان به په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر مهال ډیورنډ کرښه رسمي کړې وه په بهر او پاکستان کې ډېر خلک دا غلط باور لري چې طالبان زموږ موسیقي ته ناسي خو پاکستان په دوی یو څه اثر لري اسلام آباد کې بهرنۍ پالیسۍ جوړونکي ګڼي چې د همکارۍ لپاره باید وخت مناسب وي خو زه وایم چې دا وخت ښایي له وار د مخه تېر شوی وي که موږ یو څه کولی شو باید لس کاله مخکې مو کړی وي یا مو باید پرون کړی وي معنی دا چې که یو څه کولی شو باید وی کړو ځکه چې د هرې ورځې په تېرېدو سره حالات نور خرابیږي
حنا ربانی کار تاسو ویل چې که پاکستان په طالبانو کنټرول درلود نو د هغوی د حکومت په مهال به پې ډیورنډ کرښه دوی رسمي کړې وه افغانستان دا کرښه نړیواله پوله نه مني نو آیا دا اوس چې کومه جګړه روانه ده د دې لامل دا دی چې افغانستان ډیورنډ کرښه نه مني
نه بیخي نه غواړم چې زما خبرې غلطې تعبیر شي هغه ما یو مثال ورکړ چې ثابته کړم چې که خلک فکر کوي چې طالبان د پاکستان خواږه دوستان یا ساتونکي دي نو زه وایم چې داسې نه ده ما دا یوازې مثال ورکړ چې ډیورنډ کرښه د پاکستان لپاره لوګه د مهاله یو موضوع ده فکر کوم دا یوه سمه ارزو ده ګوره د هند سره موږ د کشمیر مسأله لرو ډیورنډ کرښه هغې مسألې ته نه رسي دا ډېره د حل وړ ده د تیر افغان ولسمشر حامد کرزی سره هم موږ دا خبره کړې وه هغه ته مو ویلي وو چې که ته غواړې دا مسأله هم داسې بې حله پاتې شي نو سمه ده موږ دې سره څه ستونزه نه لرو دا باید د پاکستان خلاف ونه کارول شي هر هیواد غواړي چې داسې متنازع مسایلو ته حل راووسي موږ دا کار د اعتماد سازۍ لپاره غوښت داسې نه ده چې ډیورنډ کرښه د پولې په توګه فعالیت نه لري لا وار د مخه د پولې په توګه کاریږي خو که تاسو غواړئ چې هم داسې وي نو سمه ده پاکستان لدی سه لاسته راوړنه نه کوي
هنا ربانی کر افغان حکومت غواړي چې طالبان د سیاسي بهیر او د حکومت برخه شي نو آیا د اړیکو ښه کول لپاره داسې نشي کېدی چې پاکستان د افغانستان غوښتنې ومني او طالبان مذاکراتو ته حاضر کړي او د هغې نه وروسته بیا په نورو مسایلو خبرې وشي
بدبختانه د طالبانو په مسأله کې امریکا او افغانستان هم خپل کار سم نه دی کړی د طالبانو سره مذاکرات باید داسې نه وي چې هسې په خوله ووایي باید دوی په څرګنده ویلي وي چې طالبانو سره مذاکرات کوو خو دا واغه به ورته ورکړو مطلب مې دا دی چې ټول تور پر پاکستان لګول د امریکا او افغانستان لپاره ډېر آرام کار دی چې کوي زه دا وایم چې کله افغانان د طالبانو سره مذاکرات ته کینی نو دوی ځان سره څه راوړي زه د بهرنیو چارو وزیر په توګه په دې هر څه کې وم او اوس هم هر څه له نږدې څارم زما همیشنی احساس دا دی چې افغانانو وسلوالو سره د سیاسي روغې جوړې تګلاره سمه پر مخ نه ده وړې یو طالبانو سره د مذاکراتو خبره ده او بل په دې مذاکراتو کې د عملي وړاندیزونو ورکول دي دا نه دي شوي
او همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم خوشاله اوسئ
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته
نه اتنګ شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
د موسیقۍ استادان په څه حال دي
ریوارډونه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه
نو په داسې کې واکداران څه کوي
30,000 روپے پر منت وو ته رکو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې
دوی د سولې له پیغام سره راغلي
د هنر لار د تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.